په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د اکتوبر 23 د ماشومانو د ګزرند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر اکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې په 14 ولایتونو کې پیل شوی دی. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا په د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړې او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه سي. جناتن ټروټ پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داسې حال کې چې لا یې 8 توپونه پاتې وو تاریخي ماتې ورکړه. د پاکستان د مقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.5 میلیونه زیاتو افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي که نه په زور به وویستل شي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسله وال وژلي او زیاتوي په دې کلابنده ترانګه کې د هوایي حملو د پای سول پلان نه لري. واشنگتن له اسرائیل غوښتل چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزه ترانګې ته ننوځي. یو بل خبر له مخې حماس وسله والې ډلې دوبرم تشوي اسرائیلي میرمنې بیرته ازادي کړې دي. د راپورونو له مخې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته لږ تر لږه 240 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزې ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرېږنږ دي. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوې څومره جدیدی؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 25 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روحان سنبالوي. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلوو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدي ده؟ له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله
دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدید دا د دغه ځکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډېر ستونزې ډېر زیاتې شوې دي، انفلاسیون ډېر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکني امتیازونه او مخکني لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یا خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپک لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دیره دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپله د ویزې دوباره تمدید نشو کولای، خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني استازي هغوی په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعتو رسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي، او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپله ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې جلا خبره ده. همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له دې هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونو نمزا کرده ده مهاجرینو که یاو پنزوسمی که وشپیتمی که یاوشپیتمی اگو کانونسیونو نو پروتوکول نمزا کرده نده، او بل دا چه دوی اعلامی خو بیزای نده خواهم خواهد دوی تا دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوری مون دا مهاجر وسط تو مهاجر ورست پا ورست زیادی گی، او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمي کیده.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وزندوي. د پاکستان حکومت چې په خاطر دی د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخه کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
موږ او تاسو که د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغوی د حکومتونو ادلون بدلون ته وګورو، اکثر د پوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې د هغوی پوز او استخبارات ورته غږوي همهغسې اترونه سیاسیون کوي. د افغان مهاجرینو په اړه چې کومې نامګرې دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني معقد صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومت کې، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپله د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې دی په خپله په لندن کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورټ او سیدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت یې هلته فنا غوښتي وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بهلته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو دې څومره زحمتونه ګاللي وي، دی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوس یې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بېګناه او بېدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړي. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس د هغوی د شینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نام حیا نه کوي.
بله، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي داغه ولګي او تن دي نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته دا الهي آفات دي، د دوی د جنایات لواجی او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله پر یو پر دریمه برخه زمکه او کاروندي او بو وی وړي دغه سي نور تاجرات پر راغله. نړیوال بانک او د IMF لخوا ستونزو سره مخ شو، د اوسي د پی ای شرکت له سقوط سره مخ شو. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو نړۍ له ډېرې پیسې ترلاسه کړي د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان دغې اوږدې پیړۍ راایسي.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوئ چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد یرغل او دلته د کمونیستي کودتان او وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوو، وروسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسیږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانه یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي، یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستې ده تر څو یې بېرته له پاکستانه را ووسوي.
مننه. همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
په دې پاکستانیان ادا کوي چې په څلورویشت کسان چې په دې ځان چاودنې کې برخه درلوده، څوارلس کسان یې افغانان وو. نو دا خو تایچې ونه ده، ځکه چې موږ خپله داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بې امنیتي چې په هر ښار په پاکستان په هر ښار کې کېږي، دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي او داسې نتایج شوي، داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې. او دا د یو مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده، هغوی خپل سیاست د خپل منافع لپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتي ستونزې د دې لپاره چې هغه کسان چې د پاکستانو په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي، خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د اتباعو ترنوم لاندې استاندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته، داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي. اوس 80,000 کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې 8000 کسان اروپایان را دې مرز کی هم داسې ترکی البته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین البته نشمشتي مشتوال لري خو هغه باندې دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شي خو استقبال ورنه کوي ځکه کسان یې په زندانونو کې قوی دي.
سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې داخل دي؟ د پاکستان حکومت څو څوره تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، هغه ناامنۍ، هغه د تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دې یو مستقله اداره په کار ده، یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي، اسناد ولته. یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیسیار ورې کارتونه ورنه کړي خپله ډایرکټ، لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډوالو ته کارتونه ورکوي. نو دا یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده، په کال کې هغه لس بلیونه ډالره د دوی شاوخوا بودیجه ده. دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوسګوره ترکیه خپله د جامعه اروپا نه پیسې اخلي، د مهاجرو د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط. دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادی یا ستونزې ډېر لري، خو نو موږ او تاسو په کار ده چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجوو. دا سینه ده چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غوره په بنا په اظهارات وکړو. نو هر مشکل اوس افغانانو ته کتک دلته ماجر راشي خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت ته پېښېږي، او څه ستونزې د امنیتي ستونزې پیدا شي حکومتونو
خپل غک راپورته کوي. مننه همام صاحب. انصاری صاحب، که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا 1.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شي، دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوانه ډېر ښه نه دی،
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي، او یو سیاسي او استخباراتي استخباري تجارت ده چې صرف په بېوزلو افغانانو تحمیل شوی او حاکم ده. ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونه لري په پاکستان کې، او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي، هغه نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر هم کوي، بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې سکي، بلکې حکومتونه او رهبری هم په خدمت کې وي، او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستانی شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي. هم دی خوا پاسپورت لري، هم اخوا لري، هم دی خوا تذکری لري، هم اخوا لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، فابریکې لري، او نور ډیر زیات امکانات لري. تاسو به تر موږ ډیر خبر یاست، او همان صاحب تر هر چا ډیر ښه معلومات ولري په دې برخه کې. او هغه افغانان چې مظلوم دي، بیچاره دي، او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي په افغانستان کې دننه. مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي؟
راځم همدې موضوع ته. مونږ فکر کوو که دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي، دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وي، مګر دا ده چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوسا او سوکاله ژوند، او هم د کار د زمینې په برابرولو کې هڅې وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین خپل بیکور او مسافر افغانان کاغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسي زجر او شکنجه لاندې دي دا غوی د نجات او ژغورنې لپاره دا غوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. دا غوی اساسي وظیفه هم دغه ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي، دغه چې د سرمیاست او نور دي چې د دې مهاجرینو لپاره باید په کور دننه د شته امکاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انتظام او په خطوګه په خو لارو او په سمو لارو د مصرف له لارې دوی ته هم د ژوند سهولتونه، د اوسېدا سهولتونه او هم د کار او د روغتیا او د ښوونې او روزنې سهولتونه مهیا کړي. هغه څه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي یا د خیریه او مرستندویه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل شي. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډیر کار وشي، خو هیله به مداوي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونې کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه به د دې افغانانو وضعیت څنګه شي؟ یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسوه، په دې خاطر هلته کډه شوي دي. ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند به په افغانستان کې یو څه ګران نه وي. فکر کوي د طالبانو حکومت به له دوی سره څه خاصه مرسته وکړی شي، له دې خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه، تاسو چې یو کال تیر کوي بیا تاسو ژوند عملته، اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چرته تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسائل هم شته، خدا دی چې مهاجرت خصوصا اروپایی مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعشناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ورباندې کړي دي. او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، هغه کسان چې لکه په یو دینی شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي، هغوی لکه آزادیگانی دی چې د دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغوی مهاجرت کوي. هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدگی او د غربګرایی دغه لري، خو پاتې شو هغه سیاسي معاذیر خو فلحال لا تر اوسه په مشهود توګه مسعود دغه مرات خپل مخالفین ته سویل نه دي، ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریه ولاندې کوي، خلک خپل دوستانو سره ناس پاست کوي. داسې خاص دغه نشته،
یعنی یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې، په دوی کې یو تعداد فعالان وو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالان وو. فکر کوئ چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسمن امارت اسلامی د افوا اعلامیه ورکړې ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی، او پاتې شو څه ځینې پېښې اورېدل کېږي، خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي، خصوصا د امنیت او دودو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د چې نور ملکونه موږ تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړي نه دي، چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي، دوی باندې ظلمونه کړي دي، دوی ته څه محکمه وکړي. هغوی ته افوا اعلان کړې ده و رسمی برخورد هم داده. لا تر اوسه موږ عمل دیدل نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغوی ته څه مشکل پیدا شوی دی. د امنیت څه کسان زه خپله شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو په د امنیت کې کار کوي، اوس په کابل کې ژوند کوي.
مننه همام صاحب. د خبرونه تر پایه یوازې یوه دقیقه لرو. که تاسو خغلای انصاری را ته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي، یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره، او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې به پاتې کیږي؟
موږ او تاسو په سوداګرۍ د برخې ته وګورو، یا پانګونې ته چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کېږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګریز یا نور هغه نویستل کېږي، هغه چې بې اسناد دي هغه به راویستل کېږي. مګر بیا هم کفاغوي هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یا دا ده چې په لسمې برخې هم په کمه بیه پلورلي.
ډیره زیاته مننه.
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسېدلي، دا وار هم ممکن دغسې تاوانونه او
زیاتبېچاره
او بې دفاع.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته راورسېدو. د سیاسي چارو له کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره وو. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
ولو یه مخشکر از تهمه و المرک شده رایی.